دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زګل ایاز او فرخنداسه درته هر کلی وای. په روانه غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې د خبرو د خبرونې په دویمې نمایي کې دوه پروګرامونه قبایلی سیمې د بدلون په لور او مزایا خبرونه پام کاوه هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه له فرخندې اسده وو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 2019 او شلم مالي کال په بجټ د منظورې لپاره رائے اچول کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته د خپل سفر په دویم ورځ لاهور ته رسیدلی او نن د جاپان په اوساکا ښار کې د امریکا او روس ولسمشرانو له یو بل سره لیدلی. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 2019 او شلم مالي کال په بجټ ته منظورې لپاره رائے اچول کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاج په توګه په لاسونو تورې پټې تړلې دي. د قومي اسمبلی د بجټ په اړه غونډه دا وخت روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل موجوده حکومت د ډالرو د بیې د لوړولو او د روپۍ قدر کمولو له وجې د ملک په قرضو د سود پیسې په اربونو روپے زیات کړي. نن دا د پاکستان مشکل دی چې موجوده حکومت د خپلې نا اهلۍ له وجې د اخیستل شوو پورونو د خدماتو په مات کې 1400 ارب روپے زیاتوالی وکړ چې زموږ د کال د دفاعي بجټ نه هم زیاتې پیسې دي. د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف ول په 1300 میاشت کې د پېټرول په شمول د یو شمېر شیانو قیمتونه په 200 واره لوړ شول چې دا د برداشت وړ خبره نه ده. بلخوا د محصولاتو وفاقي وزیر حماد اظهر د مخالفو ګوندونو تورونه رد کړ. په خپل وینا کې ویل تیرو حکومتونو زیاتې قرضې اخیستې دي نو ځکه دوی په ځینو سختو اقتصادي فیصلو کولو مجبور شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته د خپل سفر په دویم ورځ لاهور ته رسیدلی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار په علامه اقبال هوایی میدان د اشرف غنی هرکلی وکړ. ولسمشر غنی به د عثمان بزدار ترڅنګ د صوبې له گورنر محمد سرور سره ملاقاتونه کوي او په گورنر هاوس کې به د صوبې د تاجرانو سره د دواړو ملکونو ترمنځ په سوداګرۍ هم خبرې کوي. له دې وروسته به ولسمشر غنی بادشاهي مسجد او د لاهور شاهي کلی ته هم ورسي. تر دې مخکې تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د همکاریو او ملګرتیا د نوي با پر پرانیستلو سلا شوي دي. وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر غنی له دفترونو په خبرو شوو جلا جلا بیانونو کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. په دغو خبرو کې دواړو مشرانو د تورخم لار د سلیر ساته تګ راتګ لپاره پر پرانیست ساتلو هم موافقه کړي. په جنوبي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وايي ملیشي او پولیس سرتیرو له انتخاباتي کمپاین منی کړی او دوه ملګري نیول شوي دي. په واڼه کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ نومان تاج محمد وزیر بیگا مشال رادیو ته وویل انتظامی ته د خپل لاریون په اړه درخواست ورکړې و خو سرتیرو پرې نه خودل او وروسته پر دفتر په چاپه کې کسان ونیول او بیا یې ماخام په ضمانت خوشی کړل.
موخه دفتر باندې چپا ونیوا الیکشن چکیم دفتر میں دمو لرکرونی چت کری دی دمو ضلع چکیم جنرل سیکرٹری دائی محمد یاسین آگا یہ چت کو معصوم میں تو مچلکا بندر خلوص کل ادوا سارا بے گائز نہ
خو د پولیسو سیمه ایز مشر عتیق وزیر وایي پولیس پر انتخاباتي دفتر چاپه نه ده وهلې بلکې دوه کسانی په بازار کې د یو سل سلور سلوختم دفې په خلاف ورزي نیولي ځکه چې هلته په ولسی غونډو باندې استي. د بلوچستان اسمبلی د راتلونکي مالي کال 2019 او شلم بجټ منظور کړ. پرون د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر بابر موسی خیل په مشرۍ غونډه کې حکومت د نوي مالي کال لپاره د 1400 روپو بجټ منظور کړ چې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت وکړ. د اپوزیشن ګوندونو غړو د اسمبلی غونډې پر مهال احتجاج وکړ او بجټ یې ولس تخمنه وګرځوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د بجټ په اړه مشال رادیو ته وویل
اکثریت صوبے چ کمی حل کی دی ترقیاتی کارو سا کروڑ دی کا اسکول دی کا اسپتال دی کا ڈیم دی داغ سر مکمل طور محروم کڑی دی چکم سرکاری وزرا دی آغت ہے اویا اویا کروڑ روپے یو یو ارب روپے اور کڑی دی لیکن چ دا نور حل کی دی آغت ہے دلس کروڑ روپے ترقیاتی اسکیمات نے دی اور کڑی
خو حکومت مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي. حکومت وایي دا لومړی ځل دی چې په بجټ کې د صوبې لرو پرتو سیمو ته زیاته پاملرنه شوې او تعلیم او صحت ته یې زیاتې پیسې مختص کړي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ملاتړ ژمنه تکراری کړي. مارک اسپر پرون په برسلز کې د نیټو ائتلاف د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل واشنگتن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو کلک ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړې دي او ټاکل شوی چې دوهې د مذاکراتو اووم پړاو سبا پیل شي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. په جاپان کې د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزي په سنډ کې د ملاقات پر مهال د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه روسي هم منصب ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو تعلقاتو د ښه کولو په ګډون په شام، ایران او وینزویلا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي د جون پر 28مه د جاپان په اوساکا ښار کې د یو نیم ساعت ملاقات پر مهال دواړو مشرانو د وسلو په کنټرول هم خبرې کړې دي. د ملاقات وروسته خبریالانو ته د پوښتنو موقع ورنکړل شو. په جولای کې د هلسنکي ترم سرمشریزي وروسته د لومړی ځل وشې دواړو مشرانو سره لیدلې دي. او بل خبردا چې د کرکټ نړیوال کپ لوب کې نن د سریلانکا او جنوبي افریقا او سبا د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه ده. افغان لوبډلې تر اوسه یو سیالي هم نه ده ګټلې، خو پاکستان په اوبو کې درې لوبې ګټلې دي، درې بایللې او یوې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او 103.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 203 روپۍ اتیا پیسې او 204 روپۍ اتیا پیسې، یو یورو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 30 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 340 روپۍ، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 255 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
کله مونږ ورګو خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کړو د موسم حالو د کرنسی به درته احمد الله وړاندې کړ. کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شېدو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سفر د نن دویمه ورځ په لاهور کې د پنجاب وزیر اعلی او نور چارواکو سره لیدلی. ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې وی غونډه تویلی د پاکستان ولس ته خپل مفکوره وړاندې کوي چې د سولې پر راوستو کې ورسره همکار شي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan is that you become our partners in peace.
د بلوچستان اسمبلی پرون د اپوزیشن په احتجاج کې بجټ منظور کړ. د پاکستان اپوزیشن سیاستوالانو غړګوندی زغونډه کې د حکومت ضد تګلارو باندې سلا شوې. کارپو او سیاستوال افراسیاب خټک د غونډې ته څنګه ګوري؟
کله چې داسې کار تاسو شي نو حکومت یوازې او حکومت په سیاسي توګه باندې یوازې توپ ته لاړو. ډېره هغه خبره ده یو آغاز دی او د خپلو کې فیصله کړې ده چې د 7 جولای تور ورځ باندې
ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدون فلور ترڅنګ مزایه پروګرام پام کاوه کې به خوندوري خبرې واوري.
ترنیبه بوري می او غانه را یاد شوه وای پام کاوه آشنا، پام کاوه آشنا لری شازمه ای ځنره نساته.
شنن او تبصره هم در خبرو له مشال لړی سره وسه. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو واوري درګر شپه مخې چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان په سفر دی نن دوی مورز ده. ولسمشر غنی په لاهور کې دی، اولته مصروفیات څه دي؟ له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب سره ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب سره مشي ډیره مهرباني تاسو. طاهر خان صاحب که درته وای چې ولسمشر غنی نن په لاهور کې څه مصروفیات دي؟
په لاهور کې دا افغانستان د ولسمشر د ټولو نه چې کوم اهم مسؤل
ته د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو غونډه ته وینا کول دي، هغه سره خبرې کول دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت او سوداګري هغه ورپسې څنګه زیاته شي. په دې وروستو کې داسې دلته چې کوم د یو د پاکستان افغانستان ګډ چې کوم چیمبر آف کامرس دی، د هغې مشران بیا افغانستان او پاکستان هم د اوس مني چې تجارت کې ډېر زیات کمی راغلی دی. داسې هم مونږ دلته اورېدلي دي تاجرانو نه چې په تېرو دریو کالو کې دوه اعشاریه شاوخوا شپږ عرب ډالر هغه د پاکستان افغانستان چې کوم هغه تجارت و هغه ډېر کم شوی دی، او څو خو یو اعشاریه دوه عرب ډالر یا دي، بلکې د ځینې په خیبر پختونخوا کې تاجرانو خو مونږ دام اورېدلی دي چې شاوخوا 500 میلیون ډالر دا دومره ټیټ شوی دی چې دا دومره هم تقریبا د طالبانو په وخت کې لکه ډېر زیات تجارت اغېزمن شوی دی، اثر یې پرې کړی دی. نو دې کې به مهم دام وي چې څنګه بیا هغه سوداګري او تجارت هم زیات شي سوداګري. نو دا تر نه مهم نن هغه چې دا کانفرنس لا اوس پورې شروع شوی نه دی، لیکن د دې نه مخکې چې کله د افغانستان ولسمشر لاهور ته ورسید نو په هوایي ډګر ورته د وزیر اعلی لخوا هغه استقبال شو، او بیا وروسته هغه د پنجاب صوبې گورنر سره محمد سرور سره هم خبرې کړې دي، غونډه کړې ده، او داسې هم دته ویل شوی دي چې د لاهور کې کله هغه موجود وي نو کېدی شي هغه تاریخي ځایونه چې په لاهور کې دي چې هغه بسی مسجد خبره شوې ده، او دغه رنګ نور ځایونو ته هم امکان چې هغه د لیدنې لپاره ورشي. دار اقبال قبر ته هم د سیوی شي ویل چې کېدی شي هغه ته دعا د پر فاتحه د پر حاضر شي.
ډېر زیاته مننه طارق خان صاحب. د کې درنو ودونکو اسلام آباد د مشال رادیو همکار طارق خان صاحب چې د ولسمشر اشرف غنی د لاهور د مصرفیاتو په اړه سره تفصیلات شریکو. هم پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د په اسلام آباد کې د سیمه ایزو څېړنو ادارې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان باید د امن راوستو کې ورسره همکاري وکړي. د ولسمشر د سرګندونو په اړه نور تفصیل د یوې وړو کې د میرستو. د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده، او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړې کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو سرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 9 لوی جرګې حواله ورکړه او ویل چې په 3 نکاتو کې دوه
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې دننه او سیمه کې د وسلوالې جګړې سولې زهل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضي ته نه ګورم بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د ښې ستراتیژۍ ضرورت دی، او پاکستان خپل د بد ستراتیژۍ خبره منلې ده چې غوره خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
ولسمشر غنی ویل چې د تورخم لارې چلریشت کینټي خلاصولو پریکړې سره بعد د دوړو هوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړو هوادونو لایو بل سره نن خلول دي، او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تګ غواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پروستو کې ورسره همکار شي. لدې سره به ټول خبري او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي، خو د دې معنا دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي، بلکې امنیتي حالات په بدلېدو او د پرمختګ په حال کې دي.
د غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وینا وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې منتخب جمهوری حکومتونه دي، او ډیر په ذمہواري سره به د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار وکړي. قریشي ویل چې تر څو په سیمه کې امن نه وي راغلی تر هغې پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولی، او په دې لړ کې همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
دا مشال ریډیو دا.
درنوونکو د مې مخې تاسو واورېدل چې افغان ولسمشر د پاکستان په سفر دی، او په سرګندونو کې ویلي دي چې د پاکستان ولس خپل د مفکوره وړاندې کوي چې د سولې پر راستو کې ورسره همکار شي. په کابل اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو شونکي وایي کې دي چې وز د دوړو هوادونو اړیکې خې شي، خو دوی بیګا مشال لړیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د بې باورۍ ختمېدو او د افغانستان سولې ته لا هم وخت پکار دی. نور تفصیل د اسرار محمد په رپورټ کې. د پاکستان او افغانستان کارپوهان پر دې نظر دی چې په پاکستان کې افغان امن کانفرنس کې د لو بیا ورپسې په 28 جون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر خای چې کېدې شي د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خي او په افغان سوله کې پرمختګ وشي. پرون د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي مشال ډو ته وویل چې پاکستان د امریکا د فشار له کبله دا وخت د سولې په برخه کې خپل رول لوبول غواړي او کېدی شي چې دا نتیجه هم ورکړي. خو نوموړی وایي پاکستان بیا هم په افغانستان کې خپله ستراتیژیکي ژورتیا پرېښودل نه غواړي چې دا رنګ په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوی وکړي.
هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې هم نه دي. نو باندې سکرې پاکستان یو ځل د خپل عقیده تغییر ورکړي او په کابل کې هغه ډول حکومت وبني چې هغه د دې سره
په 28 جون د مری په بوربن کې افغان امن کانفرنس ته د پاکستان د بلوچستان وزیر شمعت قریشی ویل چې هیواد یې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي جوړتیا نه غواړي. همدار سرګندونې پرون له مشال سره په خبرو کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر اهم وکړي او زیاته کړه چې کېدې شي په خوا د چا دغه سوچ وو خو وس نشته. ایاز وزیر زیاته کړه چې د افغان ولسمشر له پرونی خبرو او د پاکستان له موجوده رویه داسې ښکاري چې د دوه هیوادونو ترمنځ به اړیکې ښې شي.
خبر خیزی امید خدای و دلتا عمران خانم بار بار دعوی دا افغانستان سر تعلقات ٹیکول پکار دی. نو که پاکستان هم غواړي افغانستان هم غواړي نو بیا خو زه توقع کولی شم چې کوم مس انډرسټینډینګ و یا یو بل په منځ کې بد اعتمادی وه دا به شاید زر د منځه لاړه شي. خو که په دې کې په نیت کې بل څه و په خوله د ښې خبرې وي نو بیا خو به هماغه زړه خبره وي.
بلخو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان پرون مشال ډو ته وویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله د پاکستان په ګټه ده او اسلام آباد هم غواړي چې دا وشي.
ما په خیال اوس دا پاکستان کې دا یو سوچ فکر راغلی دی پاکستان قیادت کې چې افغانستان کې ډېر زیات جنگ و شو دی اثرات په پاکستان باندې ډېر منفي راغلی دي پاکستان هم ډېر نقصان شوی دی.
پرون افغان ولسمشر پر داسې وخت د پاکستان سفر وکړ چې د تیر خالی په ورځ په بوربن کې د افغان سولې په نومو یو ورځنی کانفرنس کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلی، د امنیت شورا پخوانی مشر حنیف اتمر، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، مرستیال اجرایوي رئیس محمد محقق او ځینې نورو مشرانو ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غواکې کډمو د بلوچستان اسمبلی پر مازیګر د اپوزیشن په احتجاج کې بجټ منظور کړ. د اپوزیشن سیاستوالانو د راتلونکو مالی کال د بجټ په بل کې د بدلون وړاندیز کړې خو حکومت ونه منل. حکومتي چارواکي وايي په بجټ کې د وروسته پاتې سیمو پرمختیا لپاره زیاتې پیسې ایښې دي. ایوب ترین نور تفصيلات سره.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تر مازیګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې ختم شوه. په غونډه کې د حکومت له لوري د 409 ارب روپۍ د کلیزي بودیجې یا بجټ منظوري ورکول شوه. پر دې مهال د اسب اختلاف له لوري په بجټ کې د بدلون لپاره یو 50 غوښتنې وړاندې شوې کوم چې حکومتي غړو په اکثریت سره رد کړې. خود از به اختلاف د زیاتره غړو وینا و چې په بجټ کې وولسي ستونزو ته پاملرنه نه ده سوي. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر و مشال ریډیو ته وویل
او دا بجټ تاسو خبر یاست چې د ځینې مخصوصو علاقو د لپاره ترقیاتي کارونه ستا او اکثریت صوبې چې کمی حل کی دي ولسته اغا د دې ترقیاتي کارو سره کروڑ دی کې سکول دی کا اسپیټال دی کې ډیم دی دا سره مکمل تور محروم کړی دي چې کوم سرکاري وزرا دي هغه ته اویا اویا کروڑ روپی یو یو ارب روپی ور کړی دي لیکن چې د نور حل کې دي هغه ته 10 کروڑ روپی ترقیاتی سکیمات نه دي ور کړی د واجې د امن او امان د پاره 50 ارب روپی شي دي.
خو حکومت د ازب اختلاف د تورونه رد کړی او ویل دي چې دا اول ځل دی چې په بجټ کې د صوبې ولری پروتوسی مت زیاته پاملرنه سوي ده. په دې اړه د بلوچستان د وبخوري صوبای وزیر نور محمد دمر وایي چې په اوسنی بجټ کې د تعلیم او روغتیا لپاره زیات پیسې ځنګړې سی وي دي.
په دې بجټ کې سی د بلوچستان د عوام لپاره سیز دل سی وي دي. زما په خیال دا دي سی دا په تاریخ کې سی بجټ مو سی د لپاره به تر کیا زیات کارونه سی وي دي او اډوکیشن د لپاره به انتیا زیات شانس دوی ما خبر اصل کې دا ده مخ کې به پیسې غارې دي دلته په مرکز سیکریټریټ کې ګرځي درا ګرځي دا وخت ګراس روټ لیول ته موږ پیسې لاړې اډوکیشن باندې کم خرچه کړي ډایرکټ هیډ ماسټر ته ځي ډایرکټ به کالج ته ځي په هیلت باندې کم خرچه کړي ډایرکټ د آر ایس سی سکم انچارج دی هغه به هلته پرچیز کړي هلته به پیسې ځي هلته به هغه به اخی دا باندې ځي ډی ایچ او بي ډی سی بي پلانا بي په هر ډپارټمنټ ډایرکټ پیسې ګراس روټ لیول ته ځي.
د نوموړي په وینا چې د کوټې د شاریانو د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره به د کوټ شار شاوخوا دوه ډیمونه بابر کچ او هلک ډیم د مرکزي حکومت په مرسته جوړ شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د پرمختیا د کارو لپاره 1,600 ارب روپۍ ټاکل شوي دي او د سرکاري ملازمینو د معاش ترڅنګ د نورو غیر ترقیاتي کارو لپاره 202 اویا ارب روپۍ ایښودل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. دروډرکو د جنوبي بلوچستان په وانه کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو تور پورې کړی چې پولیسو او ملیشا سرتیرو پرون انتخاباتي لارې جون ته ندی پریخي او دوه ملګري نیولې دي. خو د پولیسو مشر دغه تورونه رد کړي، د پولیسو ځای مشر دغه تورونه رد کړي. دوه وای دوه کسان پر دفتر د چاپی پر محل نه بلکې له بازار نیول شوي ځکه چې هغوی پر غونډو د بندیز سرغړونه کړې وه. سیلاب مسعود نور تفصیل سره.
د سولې وزیرستان په ستر پندغولي وانه کښې د قومي اولسي ګوند مشرون وایي چې 13 ورځې میږه په قانوني جمهوري انداز کښې خپل انتخابي کمپین لګیا وه چې د خاصدار لیویس فورس سرتیري راغلل میږه یې کمپین ته پرې نه شولو. دوی دا زیاتوي چې دغه سرتیري د ورسته بیا د ګوند دفتر ته ورغلل، د ګوند دوه ملګري یې ونیول او د ځان سره یې بوتل. پوانک سے دے گوند امیدوار تاج محمد وزیر دغا حال پا دا رنگ بیان کن.
بار بار دس مشکلات جوڑی جی دے مو پا دفتر بنے کپا والی وا الیکشن چکیم دفتر میں دا دے مو لرکرونی چت کری دی دے مو زلے چکیم جنرل سیکرٹری دا یا محمد یسین دوے سرائی دے تحصیل شکی حمزہ آغای چت کو مشروم میں پا مچلکا بندر خلوص کل دادوا سارا دے گائیز نا دا دے بی سارا پا تونا کیوی نیز
بار بار یہی چیز دا خو الیکشن نہ کو دا خو الیکشن کو. تجمد وزیر دا جاتا کڑا چھ درخواست پر ذریعے انتظامیہ چارواکی دخپل پروگرام نا یا اول خبر کڑی وا خود دے باوجود ہم میجا پر نشولو
میجا بل اس نوی کڑی میج پر امانا ریلی کری وا آ کے میج صرف دوی مطالبے وچ یم دے دفعہ 144 ختم کول مطالبہ میں کری وا او بل امدا کری وا چھے علی وزیر او محسن دا سنگ ریو پنجاپا یو سندائی امینی چھے وہ پارلومنٹ کا پیشکیجی نو دیتا تو پروڈکشن آرڈر بونے پارلومنٹ کا پیشی دی سر دنورا قانونی کروئی خپلا شی
پا دا غابا ریکشے دیس علی وزیرستان دے پولیس فورس تر مشر ڈی پی او عتیق وزیر دے مشال ریڈیو پا پشتان پا دا رنگ سپیناوائی وکم
یہ خدا یقین سر تدین چھے پولیس ٹوٹلی امپارشل دے دا کین چھے دے زیندہ یا میسج ورکوی میڈیا تا یا عام تا سوچیر دے مطلب چھے نور پارٹھے والا نپریز دی او پی ٹی آئی والا پریز دی دارت پر خبرہ نشتا او درخواست کو کچا تا ویلوی آئی ویلوی زنہ یا ونا خبر 144 سوالیشن شبا غیبان میش پر چاویر دو میڈیا پولیٹیکل پارٹھے خلاف ندوے او بلا دا چھے پر دفتر ہنچا پاندو والی شوی او 144 سوالیشن شے میشتا پر چاروی ایف آئی آر شے او دائی بزور شنی بلی بیا کامیٹ سزا تیا تا بیا دائی مطلب چھ عدالت پورے ڈریک کور آئے کنا خمیر دیا ہم مطلب چھ اورتا لوکل مشیرون ذاتی مچلکا ونے موتا پریشو
پدا غاب رس پوانک شے دے قومی اولسی گوند صدر آیاز وزیر پیوے مدبواتی غنڈک شے دے خاصدار لیویز فورسز دے سرتیریو دغی عمل غندل و سرا غشتانا وکڑا چھ یو سل چلور چلویش دفع او دے امیدوارانو پا منزک شے دے ادے میرے سلوک رویہ تو فوری طور باندھے ختم کرائشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
قدر مند ورکو بالکل تاسو کولی شئ چې دا مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لاري هم تاسو ته رپورټونه ورسو کتل شئ لوستل شئ او اوریدلې هم شئ. درنو ودونکو د جون په شپږویشتمه د پاکستان اپوزیشن سیاستوالان د جمعیت العلماء اسلام فی په قربتو په ګوندیزه غونډه کې د حکومت د تګلارو په وړاندې د غبرګون لپاره په یولس نکاتي اعلامیه صلاح شول. په غونډه کې پر حکومتي پالیسیو نیوه کې وشوي او پر ضد یې د احتجاج په پیلول هم خبرې شوې. کارپوهان دې غونډې ته څنګه ګوري؟ ملیحه میرزاده راځوابوي.
د جون پر شپږویشتمه د حزب اختلاف د ګنګوندیزې غونډې پس په یولسو نکاتو مشتمله یوه اعلامیه مخې ته راغله. سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وایي چې اپوزیشن په رو رو رایوځای کیږي.
زما په خیال ډېر مفید کانفرنس او دا ډېرې مودې پس پاکستان کې اپوزیشن رایوځای شوی دی او په اساسي خبرو یې یو قسم تخلو کې دفاع کړی دی. زما په خیال کې پاکستان کې خو سیاسي روایت دا دی کله چې داسې کانفرنس وشي نو حکومت یوازې شي او حکومت په سیاسي توګه یوازیتوب ته لاړو. دا ډېره اهمه خبره ده او یو آغاز دی او دې خپلو کې فیصله کړې ده چې د حکومت خلاف پنځویشتم د جولای توره ورځ باندې
په غونډه کې د سینیټ چیرمن لرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک فیصله تر نورو ټولو مهمه ګڼل کیږي. په نورو نکاتو کې په پنځویشتم جولای توره ورځ منزل د پارلمان بهر او دننه احتجاج، بجټ مستردول، عوامي رابطه مهم چلول، د پارلمان دوه نیول شو غړو محسن داوړ او علي وزیر کامی اسمبلی ته وړاندې کول، شمالی وزیرستان خړ کمر پیخې پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړول، د ججانو خلاف د قضیو مخالفت ترڅنګ د قبایلي ضلعو انتخاباتو لپاره د پوز تعیناتي مخالفت کول شامل دي. خبریال محمد ریاض وای د غونډې ایجنډا پراخوه خو واضح ورته ښکار نه شو.
دا خلکو توقع کولو چې دې کې به دوی د یو تاریخ اعلان وکړي په د راتلونکي د حکومت خلاف د لانګ مارچ یا د ترنې یا د اسلام آباد ته د تلو تاریخ وي. ډېر څه واضح دغه نه ښکاري. حکمت عملی دا یو ډیر خوره وره ایجنډا وی ور کړی دا. داغه علاوه دا کم چې په نږدې ورځو کې د مولانا فضل الرحمن د اسټابلیشمنت مخالف یو موقف هغه خپل کړی دی. دا د زیاتو نکاتو نه هم هغه تاثر ډیر واضح تور باندې په نظر راځي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی اپوزیشن ګوندونو فیصله کړی دا چې د سینیټ چیرمن صادق سنجانی به په آئینی او قانوني توګه د خپل عہدې نه لری کوي او یو رهبر کمیټي به جوړوي کوم چې به د سینیټ نوی چیرمن لپاره متفقہ امیدوار ټاکی. خبریال او شنون کې نوید حسین وای یو خبره چې دا وخت ورته ممکن ښکاری او د حکومت لپاره سنجیده ثابتې دي شي د سینیټ چیرمن خلاف د عدم اعتماد تحریک چلولو ده.
سینیټ کې د حزب اختلاف کې کوم ګوندونه یې راغی خو اکثریت دې اغشته اوس کې پاکستان پیپلز پارټي نور حزب اختلاف ګوندونو سره لاسور کې هغه عدم اعتماد راولې نو دا کې نو د بجټ پیسج چې دی هغه د اختلاف ګوندونو سره شور نه علاوه نور څه نشي کولی. د پارلمان کې دننه او پارلمان نه بهر احتجاج دی، هغه احتجاج به کوي هغه خو د جمهوریت. خو ما ته دا نه لګي چې دا ټولې فیصلې چې پرونو شوې هغې کې د سینیټ چیرمن خلاف تحریک عدم اعتماد موف کولو نه علاوه څه ډېر کانکریټ خبره دي.
خو د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون یا د لمس استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا به وروسته معلومیږي چې دغه غونډه څومره کامیاب وه.
یہ پہلا سٹیپ ہے پبلک میں جانے کا، اس لیے پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں اپوزیشن کی.
داولس تدر رسیدو لمړی گام دے نو زکا اپوزیشن گوندونا رایو جائے کیگی. خود ہیواد حالات بخی چے ددی بچ گٹ وی او کنا دا وقت دو شیان تر سترگی کیگی. لمړی داشه حکومت داسه خاص لاستراوڑن نه لري نو زکا د مخالف گوندونو او ولس زخت خبرګون را روان دی. دویم د حکومت پالیسی د چکه د گرانی یا د بل سپ اړه پختنه کیگی نو د هغه مخ بل خواته واړوي او فشار وکاروي نو د هغه نتیجه دا ده چې اپوزیشن بل لار نه لري او رایو جائے کیدل غواړي چې په گاډا پر حکومت فشار واچوي
اور وہ اکٹھا ہونا چاہتی ہیں تاکہ مل کے پریشر بلڈ اپ کریں.
پٹول گندی زغونڈا کے د جمعیت علماء اسلام فی تر سنگ د پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز گن، عوامی نیشنل گن، پختونخوا ملی عوامی پارٹی او قومی وطن گن مشرانو شرکت وکړ. خو جماعت اسلامی او د اختر منگل بلوچستان نیشنل پارٹی پکې لبرخ یا خستو ډډه وکړه. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فردوس آشکاوان ویلي په غونډه کې د کرپشن خلاف یو خبره و نشوه او له احتسابه د تښتېدو لپاره اپوزیشن ګوندونه د انتخاباتو لسو میاشتو پس تنقید کوي.
ملیحه میرزاده وا چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو د خبرونو په نمای د دوه مینمای کې دوه پروګرامونه تاسو لپاره لرو. خوښ وخت شوه د ماسپخین درې نیمې بجې فرخند اسد د خبرونو لنډیزه.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 2019 او شلم مالي کال په بجټ ته منظوري لپاره رائے اچول کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاج په توګه په لاسونو تورې پټې تړلې دي. د قومي اسمبلی د بجټ په اړه غونډه دا وخت روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل موجوده حکومت د ډالرو د بیې د لوړولو او د روپۍ قدر کمولو له وجې د ملک په قرضو د سود پیسې په اربونو روپۍ زیات کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته د خپل سفر په دویم ورځ لاهور ته رسیدلی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار په علامه اقبال هوایی میدان د اشرف غنی هرکلی وکړ. ولسمشر غنی د عثمان بزدار تر څنګ د صوبې له گورنر محمد سرور سره هم ملاقات وکړ او په گورنر هاوس کې د صوبې د تاجرانو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ په سوداګرۍ هم خبرې کوي. په جنوبي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي ملیشي او پولیس سرتیرو له انتخاباتي کمپین منع کړی او دوه ملګري نیول شوي دي. په واڼه کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ نومان تاج محمد وزیر بیگا مشال رډیو ته وویل انتظامی ته د خپل لاریون په اړه درخواست ورکړې وو خو سرتیرو پرې نه خوتل. د بلوچستان اسمبلی د راتلونکي مالی کال 2019 او شلم بجټ منظور کړ. پرون د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر بابر مساخل په مشرۍ غونډه کې حکومت ته نوي مالی کال لپاره د 1400 ارب روپو بجټ منظور کړ چې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست وزیر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تم ملاتړ ژمنه تکرار کړې ده. مارک ایسپر پرون په برسلز کې د ناتو ائتلاف د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل واشنگټن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي د هڅو کلک ملاتړ دي. په جاپان کې د شلو لویو اقتصادي لرونکو هیوادونو سرمشریزې په سنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاقات کړی او د کرکټ ته نړیوال کپ سیالیو کې دا وخت په چیسټر لیسټریټ کې د سریلنکا او جنوب افریقا ترمنځ سوبه روانه ده. سریلنکا لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 200 رنو کې 2 اویا رنزونه جوړ کړي دي او 3 لوبغاړي آؤٹ دي.
فرخند اسد د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو لږمن سره سم وزدر ته په دې نمای کې دوه اونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی د قبایلي سیمې د بدن په لور واورو. په دې خبرونه کې د فاټاله ورګړې دوه وروسته بدلون ته کتنه شوې. په روانه خبرونه کې په قبایلي سیمو کې د کرفیو یا ګرځبندۍ په اړه بحث شوی. د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ امش اعظمي جوړوي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور د مشال رادیو پونی خبرونه قبایلی سیمی د بدلون پر لور کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ټیکسونو یا مالی پاړه بحث واوریدی. پخوانی فاټا یا د خیبر پښتونخوا زمسوی ضلع یو وخت له نور پاکستان څخه بیل د انګریز واکمنانو د یوې پیړۍ زور قانون اف سی آر لاندې اداره کېدلې. په دې سیمو کې د تیر څه باندې یوې لسیز نامنی پر مهال د انتظامیې لخوا وخت په وخت کرفیو یا ګرځبندیز لګول کېدی. خو دا چې په صبح خیبر پښتونخوا کې لورګډېدلو او د اف سی آر له منځه وړلو وروسته اوس هم هلته ګرځبندیز لګول کېږي او کنه، روانه خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې یا فاټا چې کله د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شو، نو هلته لسه باندې یوې پیړۍ راهیسې رایج قانون چې د اف سی آر په نامه یادېدی له منځه ولاړې او ورسره ځینې نور بدلونونه رامنځته شول چې په تیرو خبرونو کې مبحثو باندې کړی دی. خو په دې سیمو کې یوه لویه ستونزه د کرفیو یا ګرځبندیز هم وه چې د ځایي انتظامیه یا پوځ لخوا به وخت په وخت لګېدل. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیز نامنې پر مهال به د هر اتوار یا یکشنبه پر ورځ کرفیو لګول کېده او دلیل دا ورکول کېده چې د پوځ قافلې خوندي تګ راتګ وکړای شي.
بیا وروسته چې کله د 2014 کال په جون میاشت کې د زربیاز په نامه فوجي عملیات پیل شول، نو ځای ولس په کډه کولو مجبور سو. خو د څلور کلونو د عملیاتو او د ځای ولس خپل سیمو ته تر سنیدو وروسته اوس په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز یا کرفیو څه حال دی؟ ځوان مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند یو مخکښ خالد جان داوړ وای د فاټا په خبر پښتونخوا کې تر ګډولو وروسته هلته اوس هم ولس د ګرځبندیز د لاسه اغیزمن شوی دی.
هر اتوار باندې کرفیو لګېدل چې خلکو ته به پته وه، په دې ورځ باندې به کاروبارونه بند وو، په دې ورځ باندې به د خلکو کوم مصروفیات چې وو هغه به یې وزن ډول چې په دې ورځ باندې کرفیو ده. اوس خو غیر اعلانیه کرفیو لګېږي، شپږ ورځې، اووه ورځې، اته ورځې، دا پته هم چاته نه لګېږي چې کرفیو لګېدلې په کومه وجه ده او لګېدلې به تر څو پورې وي. لکه دا اوس موجوده کومه کرفیو چې لګېدلې وه په نارت وزیرستان، خاص کر د داخل روډ باندې تقریبا 11 دن مسلسل کرفیو لگے دلے وا، پر دے 11 دن کے نئے ایمرجنسی کیسز بچی کم اگے تے اجازت ور کولو، نئے مریضان تو ور کولو نو نور لگا، خلق دے زیادہ غزمنو، خلق تے دے زیادہ تکلیف دا اس موجودہ کم کرفیو دے آئین دلان دے مونگ باندے چ مونگ توائی چ تاسو تا آئینی حقوق حاصل شول، تاسو تا وکیل اپیل او دلیل حاصل شو، نو پدې موجوده او پدې نوی پاکستان کې په موږ باندې چې کرفیو لګیږي یو غیر اعلانیه وي، ظالمانه وي، اس ټایم فریم یې نوی، او مخکې به دغه خو وکنه چې یو هغه به یو ټایم به وو هر چا ته پته لګیدا چې پدې ورځ باندې به هغه لګیدلی وي کرفیو.
د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې ورسته ګرځبندیز د خړ کمر تر پیښ ورسته ولګول شو. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د روان 2019 کال د مې پر 26 نیټه په خړ کمر کې له پوځي پوستې څخه عسکرو د دوی پر ملګرو ناتار ډزې پیل کړې، چې په نتیجه کې 14 غړي ووژل شول او تر 15 زیات ژوبل شول. تر دې پیښو وروسته له شمالي او جنوبي وزیرستانه د منتخب پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د غورځنګ یو شمېر غړي ونیول شول او په سیمه کې د څه وخت لپاره ګرځبندیز هم ولګول شو. بلخو د پاکستاني پوز وینا و چې د پی ټی ایم د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید وسو چې د دوی 15 اسکر ژوبل سول او په ځوابي ډزو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي ووژل، خو پوز د دې ادار لپاره کره شواهد نه دی وړاندې کړي. کچم د خړ کمر له پیښې وروسته د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز وخت په وخت دوام درلود، خو د جون پر 8 نیټه په د تخیل کې په بمی چاودنه کې د څلور پوځیانو له وژل کېدو وروسته ګرځبندیز ولګول شو چې شاوخوا لس ورځې دوام وکړ. د دې ګرځبندیز د اغېز په اړه هغه وخت د ډوګا مچه مدخیل یو ځای استوګن ابرار خان وویل:
ګرځبندیز لا کې دلای دی یو طریقه نه جوړی زی دمره تکلیف دی دمره بیمورنه دا حال دا راسته و یو با ټوګه مچا کې و وړ کې ځلکې و ولټه و جلوډه مړا شولا بس د لیار خلصاوی نه بچی پښتین اند ولور دی چې به ورته دی تاګه چې و کېرنا د نرو بوسی د تیز ګرځبندیز لا کې دلای دی خوراکي مواد چا چې پوتې شوی مخکینی بس پوتې چې چا ختم دی بس ختم دی بس ولینا سینا تایکو ډېر تکلیف دی میزر بدلی کزان اجربا ولی به چغون کلیئر شوای دی وطن او دایزي تا جرغللی یو شاینستا با سامان نشتا ډېر ګډوډ دی حالات.
د ګرځبندیز د غیس پاړه لولسی شکایتونو ورسته د 15 وزیر یوې جرګې لولسی او پوزي چارواکو سره ناسته وکړه چې بیا پریکړه وسوه چې لدی سیمې به د ورځ لخوا ګرځبندیز پورته کول کیږي، خو د شپې لخوا به ګرځبندیز پر ځای وي. په دې اړه ځای مشر ملک خان مرجان د جرګې حال بیانوي، خو په عین حال کې وایي چې د فاټا تر انزمام وروسته لا اوس هم هلته د پاکستان آئین او قانون نامل کیږي.
د کی پی گورنر جناب شاه فرمان خان، د صوبې وزیر اعلی محمود خان او ورسره کور کمانډر پېښور او د ادارې یو مشر وزیرستان ته د حالاتو براکه زموږ سره یو ډېره درنه جرګه وکړه چې په هغه کې قبایلو ته دوی خپل مشرانو ته خپل اختیارات واپس ورکړل. نو هغه نه بعد مشرانو خپل جرګه ان شاء الله الحمدلله سر ته ورسوله او هغه علاقه کې امن راغې. اوس موجوده واقعه کرفیو نام و نشان نشته، پکا پہلی سیما کے اوسا پورے دامل قانون نشتا دا نام نہات خبر ہی پکا بیلی سیما کے دامل قانون نشتا پکا بیلی سیما کے خپل نظام دے علاقائی جرگے پا وساطت سرا پورمن طریقے مانے چلی جی وکا کم جی کے یو بے زیا مداخلت شوی نوابا دا حکومت دا غفلت پا وجہ دا حکومت دا غلط سوچ پا وجہ شوی.
فاټا چې کله په خبر پرسنخوا ورګډه کړل سو، نو حکومت ویل چې هلته به اوس د پاکستان آئین او قانون عملی کیږي او د فاټا ولسته به د نورو پاکستانیانو په شان حقونه ورکول کیږي. خو خالد جان داوړ وایي چې اوس هم قبایلو ته خپل حقونه نه دي ورکړل سوي او له دوی سره ماورای قانون چلن کیږي.
چې کله دلته قانون راوړل شو خلک دې ته خوشاله شول چې اوس په مونږ د پاکستان کم شهریت دې دا مونږ ته حاصل شو او کم آئین چې بنیادی حقوق دې دا مونږ ته حاصل شول. خو افسوس خبره دغه ده چې اویا کالو راهیسې چې په قبایلي علاقو خلکو باندې کوم څه تیر شول دا نن موجوده وخت کې چې کوم څه په دوی باندې روان دي دا د هغې نه هم سخت دي.
خلجان داور زیاتوی چې لقبالی ولس سره د نور پاکستانیانو وګړو په شان مساوي چلن وکړل سي او د دوی اندېښنې دي لري کړل سي. نوموړی وایي قبایل د اوږدې مودې له بیکوري وروسته اوس امن غواړي.
نامعلوم وخت نه هیڅ پته چاته نه لګیږي، کرفیو لګیږي، بم دمکه وشي، دلته اپریشنونه وشول، خلک اوس د احتساب غواړي چې تاسو اپریشن وکړو، سلور کاله مونږ در په در شو، سلور کاله مونږ تاسو ته خپل علاقه پرېښودله، واپسی چې راغلو دلته په دې علاقې کې تاسو وای. نو په داسې وخت کې دلته بمی چاودنې کېدل یا امن او امان خرابېدل یا دلته فوجیان مړېدل یا دلته عوام مړېدل، نو عوام دا تپوس کوي چې دا ولې کېږي. نو الټا چې کله خلک دا تپوس وکړي دلته د امنیتي ادارې نه امنیتي ادارې چې کمې دي هغه په دې باندې غوسه شي چې دا خلک ولې راوتلي دي، دا خلک موږ نه ولې تپوس کوي په دې توګه باندې، ځکه چې دوی ته خو مکمل استحقاق چې کوم دی هغه حاصل دی. هلته کوم شهري چې پراته دي په هغې علاقو کې، کوم خلک چې پراته دي، هغې ته صرف دا استحقاق هم نه دی حاصل چې هغه صرف دا پوښتنه وکړي چې آیا زه د پاکستان بنیادی شهري یم او که نه، ما ته کوم آئین چې حقوق راکړي دي هغه زه تپوس کولی شم او که نه. لکه مثال په طور باندې زمونږ د نات وزیرستان ایم این اے او د سادت وزیرستان ایم این اے هغه تر اوسه پورې په جیل کې پراته دي صرف د دې وجنا چې هغه دا تپوس کړی وو چې په مونږ باندې د حالات ولې راغلل. نو اوسه پورې هلته د سند نه کوم د قومي اسمبلی ممبران چې دي د هغې پروډکشن آرډر جاری کیږي، د پنجاب نه چې کوم دي د هغې جاری کیږي، او زمونږ د ایم این اے ګانو صرف په دې وجه باندې پروډکشن آرډر نه جاری کیږي چې دا غي تعلق د قبایلي علاقو سره دي.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ولسی وګړو د وژنو په اړه یو شمیر بهرنیو رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو ژغ پورته کړ او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې او د بخښنې پر نړیوال سازمان سربیره د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم یو پلاوی وګماري چې شمالي وزیرستان ته ولېږي. د کمیسیون مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د پلاوی لیږلو مقصد یې دا و چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټال ورګډېدلو وروسته هلته د بشري حقونو جاج واخلي او د خړ کمر پیښې په اړه پلټنې وکړي.
شمالی وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي، خو درول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
د جون پر درویشتمه دا پلاوی بنو ته ولاړی او غوښتل یې چې بیا وروسته شمالي وزیرستان ته ولاړ سي، خو د کمیسیون په خبره دوی ته وویل سو چې په سیمه کې کرفیو ده او دوی مخته نسی تللی، نو دا پلاوی بیرته ډیر اسماعیل خان ته ولاړی. ډاکټر مهدی حسن زیاته کړه چې د پلاوی را ګرځول د دې ثبوت دی چې په قبایلي ځلو کې جمهوري اصولونه هغه سي نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. نوموړی وویل له دې دا ښکاري چې هلته واک له پوه سره دي او د هغوی خوښه عمل کیږي. د دې پلاوی یو غړی شاهد خان وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د دوه ورځو له تیرولو وروسته بیرته خپل کورونو ته ولاړل. د قبایلی سیمو ولس وایي کله چې په پېښور یا لاهور کې چاودنه یا مرګ ژوبله وسی نو حکومت هلته ګرځبندیز نه لګوي، خو د دوی په سیمو کې په وار وار کرفیو ولس اغیزمن کړی دی. همدا پښتنه چې مکله د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لویان شوکت یوسفزی څخه وکړه، نو هغه وویل
پېښور کې یا په لاهور کې دماکی کیږي نو خو انټرنل دغه وی هغه سکیورټي ادارې کارډن آف کې هغه یې بیا صفا کی،
لیکن مرد ایریا خاص طور پر دغا د تخیل او دغا چې کوم نارت وزیرستان دی دی سره تړل شوی بارډر دی افغانستان هلته چې کوم دهشتګردي کېږي یا خلک دی راځي نو هغې دپاره لازمي ده چې د هغه چلن ودرېږي ډېره غټه ایریا ده نو هغه هغې دپاره لازمي دا کرفیو لګول او دا انتظامي فیصلې دي او انتظامي طور باندې کېږي او تاسو ته پته ده چې په ملکنډ کې هم ډېر حده پورې کرفیو وه څه وخت کې نن الله په فضل سره ملکنډ کلیئر دی امن دی صرف یو ایریا ده په پورا فاټا کې چې کوم نارت وزیرستان دی آئی کی رائش ہوا اور اگر اس میں ان شاء اللہ التا آپریشن روان دے التا کی کلیئرنس روان دے اور سر فینسنگ ہم روان دے دا بارڈر میں ان شاء اللہ کوشش کروں چدا ایریا میں کلیئر کو التا امن راشی
پښمالی وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیات ورسره چې کله قبایل په 2013 کال کې خپل سیمه ته ستنسول نو ګرزبندیز لری کړ سو خو دا ورسوي کې د خړ کمر له پیښو ورسره یو ځل بیا هلته وخت په وخت ګرزبندیز لګول کیږي ونې ز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هم دومره راتلونکو خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمه کې د صوبای انتخابات په اړه بحث اوریدلای شئ د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکم سوکاله ژوند ولری
قدرمنو درکو لژمن سره سم وزرتا دویمه ونی زخ پرونه پام کو در خبرو دا مازه یخ پرونه دا او دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی امال الله ناصر جوړوي پام کو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران یو زلی د حیران خان بجټ زده بیا د کرکټ زده او بیا د ګرګټ زده اوریدونکو دا د یو زنګ زده بیګم زده حالات زده ګرانی زده رمضان زده اختر زده را ورسیدو چې نوم یې ګورګین دی او تخلص یې مرچکه دی وام چې د برونای دارالسلام باچا دومره چاپیری خوړلی وای په هر چوک تلاشی شوی وای وشتل شوی وای هغه بلا هم خپل نامه ای خود وای السبا دارالسبا شیخ الشیخان دارالدرمان حق ایران مرچکه او الحمدلله اوس خو یو زنیما ټول د مرچکو هغه هم د سرو مرچکو په بوره لوړ ناشتی خبر نور سره کیږي یوې خواته فایرینګ دی بلی خواته بلینګ دی بلی خواته کلینګ دی چې څه وای نیب دی چې څه نه وای دیب دی اخو تر نیب پوری می او گانا را یاد شو وای پام کوا اشنا پام کوا اشنا لری شازما ای جان را نساتا دسرو مچو گبینیم جان را نساتا دسرو مچو گبینیم یاره دا ساینس اند ټیکنالوژی خوم یو عجیبه مصیبت شو انسان خپل عشق او محبت ته نه دی ترې خلاص او بیا دا کیمره مصیبت دود کا دود او پانی کا پانی انسان اډو پخیمانه کېدی نشي هسي یاره د دې نیب طریقه ډېره ښه ده چرګ بند که چرګ به خپله راځي او چې راشي بیا نو دا سندره نن مې چې راشي ښکلی اشنا ډډړینګ زبا کوم نازو ادا ګوري به په مینا مینا ګوري به په مینا مینا ماته په خندا ماته په خندا نن مې چې راشي ښکلی اشنا خکله یاره خکله خونه ده خوب از رایش به مجبوره گی اقت هم باب بنانا پرته خدا ریکاردینگ دیس از رانگ دیس از چیتینگ خدا سو ندی اوری دلی چوائی محبت اور جنگ میں سب جائزه اور خٹکه و بادرنگ کے ساتھ سب کچھ جائزه نوگرانو دیب زدا اوری دنگو نن مونگ دا دیب چیرمین خاغل جاوید فوتبال سے برا گوخته ده دی او تو تکو چوائی اور تا وگ او سپگ میشه علیک تو تکو فاصله رک کے بات کرنا ہے ہاو ای سواری اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہے
جناب جاوید اقبال صاحب اهلن و سهلن څنګه یاست؟
دا اهلن و سهلن پریږدا دا سپګما راښکارکه.
یو 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 دا څه کوې سپګما ولې ګورې؟
نن سبا خلک په سپګما کې کیمره فیټوي.
های 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 تو تکو څه درته ووایم، په کور کې مې تعلقات خراب دي. د هر چا چې په کور کې تعلقات خراب وي، بایر که چاچی وویني که مامي آنټي وویني که نانی، په نیت کې فرق راځي.
نه نو دا ستا د کور حالات بیا ولې خراب شول؟
های 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 خانه خراب په مشه ده دی آیان علي، چې پیشي ته به راغله مخامخ به راته ودرېده. ما به ورته وی جنۍ په ایرپورټ دې $100 ران اخیستي وو. دی بویل چې څومره ته وایې هغومره مې اخیستي وو. ما به وی ډالران د چا وو؟ دی به وی قربان دې شما چې ته وایې د هغه وو. بس زما به م خوله ورته کږه وږه شوه، ټای به مې ورته ډیله شوه. بیا به مې ورته وی اوس زه ستاسه خدمت وکړمه جي. وای زمانت راکه جي. ما ویل بیا خو به سمنګلینګ نه کوې؟ وای ستا په دې ښایسته پیکي مې دې قسم دې که یې وکم.
دلته ما ودې ته ضمانت ورکړلو، هلته په کور کې کور ودانې بغاوت.
نه نو تا خو م کمال وکړلو، یوې مجرمې جنایت ته دې ضمانت ورکړلو. ولې
یاره تو تکو هغه مثال دې نه دی اورېدلی چې وای د ښایستې یو عیب نه عیب؟ او بیا د ډالرانو سمګلینګ زموږ په ملک ناپرسان کې کومه نوې خبره ده؟ د ډبلو ډبلو بدرنګ نارینه و نیم ملک بهر شفټ کړلو، بیا هم هغه د وزیرانو مشیران دي. یوې نادانی کمسینې جینۍ که یو غلطي وکړله نو کم قیامت راغلو؟
نه نو په کور کې به مصیبت او بغاوت ولې جوړ شو؟
شک تو تکو شک غلط فهمی. زما د کور والا شک شو چې جسټیس دایان علي مخې ته سلیپ شو، ځکه یې ضمانت ورکړم.
اوس د دې نوي سکینډل پس ته دې په کور کې څه حال دی جی؟
بس څه درته وایم تو تکو، چا ته وایه ما په دفتر کې ما په لوی لوی سیاستدانانو او بیروکریټس غوږونه نیولي وي، او په کور کې بیا زمانه مرغه جوړوي. هغه متل خو به دې اورېدلی وي چې گھر کې مرغی دال برابر، باهر کا شیر اندر کا پاو کم سیر. بس یو د شرمندګۍ ژوند دی تیره وبینو.
هغه د کور حالات خو دې صحیح نه دي، دفتری حالات دې څنګه دي جی؟
یاره بس څه درته ووایم، ویډیو سکینډل او سوشل کنزل خو لازم ملزوم دي کنه. دلته که چپړاسي دی که باډي ګارډ که وکیل دی که کلرک، چې راته وګوري په بریتو کې مسکی شي. یاره زما خو هغه مثال شو چې وای کایا پیا کوچنی ګیلاس توړه بارانی.
نه زما خو دا خیال دی چې دا ټوله د ناراض شریف او شیرباز شریف بدواوی دي چې ته په دې سکینډل کې راګر شوې. آیان ته ضمانت، تبریز مشرف ته ضمانت، پرویز چټک صاحب ته رعایت، او دوی سری باندې بند کړي دي. ولې
یاره مونږ هم مجبور یو تو تکو، هغه ګانه دې نه ده اورېدلې؟ وای تا ته شم که تا ته شم، یوازې زما ځان دی، یو طرف ته بوټ دی بل طرف ته کوټ دی.
څه مطلب؟
په مطلب بې ګوتې نه وایه تو تکو، ولې اوس بل سکینډل را باندې جوړوې؟ هغه زنانې دغه بیان هم ورکړی دی، وای نورې ویډیوګانې هم راسره شتې چې آډیو یې دومره غم جوړ کړلو که یې ویډیو راغله نو ګوري چې څه څه جوړنګان به ښکاره شي.
اخا تاسو ویلو چې په حکومت کې مې څو کسان شته چې په هغوی باندې م کیسونه جوړ دي.
مکوه تو تکو، دا د مار کور ته ګوته مه وروړه. ستاسو صافیانو کور په کوړکه چرګه بار شه، دغه رنګه سوالونه مه کوئ. ستا رنګه یو صافي دغه سوال کړی و، زما د خولې نه رښتیا ووتل چې هغه سکینډل یې را باندې جوړ کړلو. په ملک ناپرستان کې که اوسې رښتیا به نه وایې، او کنی په عشق کې به دې ډنګ وول شي، او په بنګ کې به دې رنګ وول شي. نه به د کور شي نه د دفتر، نه به د مورم شي نه د اختر.
نه نو مونږ به در څو پورې په دروغو ګزاره کوو؟ هغه تبریز شریف په دوبی کې دی، هغه ته هیڅوک هیڅوم نه وایي، او دا زمونږ آصف زورداری، او دا ناراض شریف هره ورځ بند وي.
های 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 تو تکو، چې رښتیا وایم له بوټو ویریږم، او چې دروغ وایم له لتو او سکو ویریږم.
ها په دروغو باندې هم لتی او سکو نشته؟
های 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 چا څخه ویلی دي؟ وای دلته هم زمرم هلته هم زمرم، بهر د موترمس کینډر او هلته د قبر عذابونه او وهلو کوټل.
نه نو ته د دې دیب له چیرمنشپ نه استعفا ولې نه ورکوې؟
ای تو تکو،
ولی مخوارو ذلیل کول غواړي؟ دا ملک ناپرستان دی چې کرسی میلاو شي سریش پی ولګاو او بیا پی کینه. زورداری نه ویني چې ترسو په کرسی او په عزت او په مستۍ چې د کرسی نه راکوز شو یو خوشی تربوز شو. دا ملک ناپرستان دی، او یو به کرسی نه لکوي، یو به روپۍ نه لکوي، او یو به لکۍ نه لکوي.
دا کرسی او روپۍ خو صحیح ده، دا لکۍ به بیا د چا نه لکوي؟
های های های، څو ځلې مې درته ویلي دي چې په وردۍ او په لکۍ کار مه لره خانه خړوتي، کنی وهلې به هم ته، ټکولې به هم ته، او اف آی آر به هم په تا کټ شوی وي. هاو وردۍ ته سلام کوه، د لکۍ احترام کوه، لکۍ ټینګه نیسه، خو د پیرانو هاو پیر کامل پخوا به خلکو د پیرانو رسۍ نیوله، اوس یې لکۍ نیسي. چې د پیر لاس دې په سر وي، خاورې به دې زر وي، په اتویشتمه روژه به دې اختر وي. های وای، چې د خدای باندې نظر شي، ګوره خرم پروفیسر شي. آخه لږ در نږدې شم، دا لاس دې در مچکم، ته پیره زه فقیر.
یو 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 گورگینا، را رسیگه دا سڑه سوائی.
دونت مایند تو تکو، لعادت مجبورم، لاس با دی در مچکم، دخمن با دی در وچکم.
لوگران و لمچو و مچان و سر پا جنگ ملگرو، دا و دیب چویش کوه جیب، اوس باورشو وزیر 1 کروڑ نو کریان فضل وارا سیبتا، کچوک بی روزگار ده ارتراو ایفون چی در وچمو کی خون.
وعدا صاحب، وعدا صاحب، تا ویل 1 کروڑ نو کریانې راوړې، بس یو 2 دانې نو کریانې ماته راکړه، نور یې ستا.
یار ډېر بې وقوفه سړی، خبر نه یې نوکرۍ خو سمندر یوړې، مونږ په خپله په دې یوه نوکرۍ پریشان یو، دې نوکریانې غواړي.
سمندر څنګه ډوبې کړې مزغې ماکې نوکري دکه کښتۍ؟
په سمندر کې مې د تیلو کوهی وهلی و، ما ویل تیل به راووځي، هغه ګریس راووتل.
اځه بیا لږ ګریس راکړه.
بې وقوفه، زما ګریس یې راوایستلو، درې کم غواړې؟
یا د خپل ګریس نو خپله لګوه، داسې نه یې چې بیرنګانګې خراب شي.
ساری غناست وی، یو نوکری خو ورکا.
کما ده نوکری؟ چرته ده نوکری؟ چاول چی نوکری؟
ولی خو تاول چی 50 لک کورونا او 1 کروڑ نوکریانی.
خا، اغا خو ما مسخری کولی، تاسو خو پا مسخروم نپویگی. حسیمو زمون پا ایواد کی انسانان کم، مسخری دیری شوی. هاو اغا ده مسخرو پا کاتا کی واچوا. هاو پام کوا، پام چی بیا فونو نکی، هاو پام کوا.
هر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے، د چمن دا گلا ژوند زرول کے، جنتی دا چمن بسنگار کو، جنتی دا چمن بسنگار کو، ہر یو گلد اس پر لے ڈونو
بیش میرا پلی پٹی خیستا باغونا لرو دتنگو تا